السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي ځاني سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په خبرونه کې به د خبرونو ویان د فرخنده اسد او ټکنیکی همکار اساق اميري هم لمه سره وي په دې غړې کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د زنو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه ورې مهمه موضوع به د پاکستان او د افغانستان چارواکو چې د ایشیا سره کانفرنس په اړه کومې خبرې کړې دي هغه به وي دغه سي تفسیر او شنن هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د فرخنده اسد ناورو
په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتی حالاتو خبرې شوې دي. د کندهار په پوځي هوائي ډګر د وسلوالو په برید کې 23 ولسی وګړي وژل شوي ګنجوبل او امریکا وایي ایران د بندیز باوجود د بالستیک میزایلو استعمال کړی دی. د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان او د سیمې د امنیت او په اقتصادي پرمختګ غړو هیوادونو خبرې کړې دي. دغه کانفرنس نن سهار پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي برخه اخلي. د کانفرنس د پرانیستې په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل افغانستان د دوی لپاره تر گاونډي زیات
حیثیت
لري. افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د پاکستان حکومت به د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا د جنگ جګړې د ختمېدو او د ثبات راوستلو لپاره مهمه لار ده. د نورو وسلوالو ډلو لکه داعش لخوا د خطر مخې ته راتللو دوی نور هم پر دې مجبوره کړي دي چې د ترهګرۍ خلاف لا کوټلې اقدامات وکړي. بلخوا د سولې لپاره سیمایزه همکاري، اقتصادي پروژې او د کډوالو مسایل د افغان ولسمشر اشرف غنی د ایشیا زړه کانفرنس ته د وینا مهمه برخه وي. په دغه وخت ولسمشر غنی ویل ترهګري یو نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره یې سیمایزو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. مونږ ستاسو ټولو لپاره جنګیږو. مونږ هره ورځ زیانونه ګالو. زمونږ ماشومان او مشران وژل کیږي. له بده مرغه دا وسلوالې ډلې د لنډ وخت چیلنج نه دی. دا یوه نړیواله او سیمه ییزه مسله ده او باید دې ته په منظمه توګه پام وشي. بلخوا نن مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی یوې ګډې خبري غونډې ته هم وینا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین اویل د سیمې د امن لپاره به په ګډه کار کول وي. د داعش وسلوالې ډلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې صلاح الدین اویل
زما په خیال نن داعش یو ډېر جدي خطر په توګه په منځ کې ده او موږ غواړو چې لکه نور تروریستي ګروپونو په خلاف چې یو ځای غواړو یو متحده حرکت وشي. زموږ غواړو چې یو ځای د منطقې د ټولو ملکونو سره یو ځای په یو تفاهم د دې خلاف مبارزه او کمپین شروع کړو.
سرتاج عزیز دغه خبری غونډې ته ویل دواړو هیوادونو د سیمې د امنیت، اقتصاد، تعلیم او افغان کډوالو په اړه په یو شمیر لوازنامو هم بحث کړی دی. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم وشوه. په دغه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن هم ګډون وکړ. په دغه غونډه کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتی حالاتو او د دې سره سره د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیلېدو هم بحث وشو. په غونډه کې د چین پلاوی او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن هم برخه لرله. د نوړاندې چې کله د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار پاکستان ته ورسید نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې یو شمیر وزیرانو په نورخان ایربیس ته نوموړي هرکلی وکړ. په دغه وخت هغه ته د 20 توپو سلامي هم ورکړل شوه. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویل د افغانستان د ترهګرو ډلو ختمول ضروری دي او باید په سیمه کې د امن لپاره په ګډه هڅې وشي. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندهار کې په پوځي اډه د وسلوالو په ورید کې 23 ملکی وګړي وژل شوی دي او 10 نور ژوبل دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وای یو وسلوال اوس هم په دغه هوائي ډګر کې دننه موجود دی او ډزې کوي. د دغه حمله سناسه سلی رښت اساته وشو. دولت وزیر وای تر اوسه نه وسلوال طالبان په دغه حمله کې وژل شوی دي. د کندهار پوځي هوائي ډګر د افغانستان په دویم نمبر لوی پوځي هوائي ډګر دی. دولت وزیر په دغه برید کې د امنیتي عسکرو د مرګ جوړې په اړه سم معلومات نه دی ورکړي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک بلخوا د دغه برید په اړه وایي سمیم خپلواک د هم وای په برید کې افغان امنیتی عسکرو ته هم زیان رسیدلې. بلخوا نیټو ویلي په دغه حمله کې عسکرو ته ستاوان نه دی رسیدلې. طالبانو د دغه حمله ذمہواری منلې ده. د پاکستان د سرکاري هوایي کرخې پی آی اے کارکونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. د پی آی اے کارکونکي وایي دوی به د حکومت دغه فیصلې په غبرګون د ماسپښین دوو نه تر څلورو بجو پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهرې کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکا د هغو راپورونو د پخلی هڅه کوي چې تر مخه ایران تیر میاشت ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود یو بالستیک توغندې کارولې دي. امریکا ښایي دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور پرون اوویل دا انتهایی ضروری ده چې د امنیتي کونسل قراردادونه عملي شي. په تیر اکتوبر میاشت کې هم امریکا، برطانیې او فرانس ته همداسې یوې آزموینې نه وروستو پر سلامتی کونسل غږ کړی و چې ایران د جوهري موادو د لیک دوړ توغندي آزموینه کړي. بلخوا ایران دغه راپورونه ردوي. او اوس هم د کرنسۍ بای او موسم حال د احمد الله نور
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ او 10 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاون 155 روپۍ او 155 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 12 پیسې پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې پیسې او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولای کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 12، په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات شپږ ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې وره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای باید د داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ځای یو موټی شو.
خلمن داعش یو ډېر جدي خطر په توګه په منځ کې کېده. غواړو چې لکه نور تروریستي ګروپونو په خلاف شي یو متحده حرکت وشي. زموږ غواړو چې شروع کړو.
د قبایلی سیمو استادان د مراعاتو لپاره احتجاجونه کوي. کارپوهان وایي که حکومت د دې استادانو مسئلې حل نه کړي له تعلیمه بې برخې ماشومان به د سخت دریځې طرف ته لاړ شي.
ماشوم کو لکه پشپاړو سکالو اتلس کال بل هغه په کار کې بس تعلیم سره منسلک یو چې هغه نیم نه هغه خود تعلیم هغه چې نه هغه شیطان مازی او بس غلط غلط سوچي نه غلط غلط سوچي نه او بیا وتره.
د خبر ایجنسی د ټیکدارانو د تنظیم غړو ویلي دي چې د ټیکسونو اغیستو لپاره د نوې پالیسو له وجې دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولی.
پټاله چې څوکم راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کومه پوسټینګ کوي او بیا چې پټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا پټا او د پټا خلک لوټ کوي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو نن د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس شو. د دې کانفرنس وروسته یوه ګډه اعلامیه هم جاری کړل شوې ده. زموږ همکار ریاض موسی خیل دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض موسی خیل دا راته وایي چې د دغې اعلامیې مهمې نقطې څه وې؟
جی ډیر مننه انیسا دا چې څنګه توضیح کړو کو دا آسیا زړه کمات ورزنه غونډه وا وزارتي غونډه نن پای ته ورسیدا. دغه دوران چې کما د شریک خبری غونډه وا په هغه کې ګډ اعلامیا هم خبره کړې شو. دغه دوران د پاکستان چې کوم د خارجه چارو مشیر دی سرتاج عزیز او دغه رنګ د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی هغه خبری غونډه ته خطاب وکړو. د شریک اعلامیې تر مخه کوم چې سرتاج عزیز بیان کړه چې په دغه غونډه کې ټول چې کوم غړي ملکونه یا کوم د دې استنبول پروسې چې کوم مرستیال ملکونه دي یا کوم نور تنظیمونه دي نړیوال هغې د ترهګرۍ د مخنیوي په اقداماتو چې شریک اقدامات به کوي. دغه رنګ چې کوم د نشه یي توکو قاچاق د هغې د مخنیوي دپاره په شریک اقداماتو باندې اتفاق شوی دی. ورسره د افغانستان کې چې کوم مفاهمتي عمل دی د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل دی د هغې بیا شروع کولو او مؤثر انداز کې شروع کولو باندې اتفاق وشو. دغه رنګ چې کوم د تجارت او اقتصاد په لار کې کوم خنډان دي چې د ګاونډي ملکونو بیا د لرې پرتو ملکونو سره په څه طریقې سره چې دغه تجارت وکړي شي په دغه چارو باندې غور وشو. ورسره چې په پاکستان کې کوم افغان کډوال میشتي نو د هغې په عزت سره د واپسې او د هغې د واپسې دپاره بیا زمینه برابرول نو په دغه کې بیا د نړیوالو طاقتونو او بیا د سیمه ییزو ملکونو څه کردار په کار دی په دغه کې چې کومې مرستې په کار دي نو په دغه ټولو چارو باندې خبرې شوې او دا خبرې بیا په چې کومه ګډ اعلامیه جاری شوې ده نو په هغه کې بیان شوې. جی
سمدریاس موساخیل دا راته وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه مکه داسې څه وویل چې آیا د دوی د پاکستانی چارواکو سره د سولې پروسې په اړه څه خبرې شوې دي او کنه؟
جی بالکل کله چې داغه نه دا تپوس شو چې کوم د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل ولاړ دی هغه کله شروع کی
جی
سومره پورې چې کوم دنو پاغې کې امکان دی د وینا و چې دا یو مهمه نقطه وه په دې مذاکراتو کې او په دې ملاقاتونو کې او په دې دا هر څوک یو ډېر ګران کار دی خو د هغې باوجود مونږ ژمن یو چې دا به په راتلونکي څو اونو کې په دغه لړ کې مهم پرمختګ وشي او په دغه لړ کې خصوصا د پاکستان چین او امریکا نمونه یاد کړه او ټول چې کوم ملکونه دي د افغانستان ملګري ملکونه نو دوی چې دې ټولو ملکونو زموږ سره هوټ سرګن کړی دی چې دغه کم مفاهمتي او مذاکراتي عمل دی نو هغه په خشن باندې به شروع شي او هغه به منطقي انجام ته رسول شي. جی
ریاض مساخیل د خبری غونډې پر مهال بیا د سرتاج عزیز وینا سوا د دې سولې پروسې په اړه او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه.
جی د سرتاج عزیز ښکارا ټکو کې دا وی چې په افغانستان کې د امن مطلب دا دی چې هغه په پاکستان کې په دې ټوله منطقه کې او په ټوله نړۍ کې به امن وي. تر سوچ په افغانستان کې امن نه راغلی نو خوښ ملکونو کې هم امن نشي راتلی او دا خطر بیا یوازې د منطقه لپاره نه ده بلکې دا بیا ټوله نړۍ ته هم خوري دي شي. خو ورسره چې کوم بیا په باندې یو دا سوال وشو چې ګنی ځنې ملکونه یا په ځنې وختونو کې ترهګري چې کوم دا نو هغه د ریاستي پالیسۍ په حیث باندې استعمال شوی دی نو آیا پاکستان دې خبرې ته څنګه ګوري چې په راتلونکي کې به هم دغه رنګ کېږي که نه؟ د جواب و چې داسې پاکستان کله هم موجوده حکومت دا سوچ نه لري او چې کوم په تیرو دوو کالو کې د ترهګرۍ خلاف اقدامات پاکستان کړي دي د هغې بل ځای کې مثال نشته او بله دا چې دی کې د هر قسمه ترهګرو خلاف هر قسمه څه قسمه تفریق او فرق نه دی ساتلی شوی بلکې یو شانتي کاروایانې شوې دي که د زموږ نه مخکې حکومتونو کې چېرته کې داسې شوي چې هغه ترهګري د ریاستي پالیسۍ په حیث یا په جوړ استعمال شوي هغه به وي د هغې سره د دې د حکومت تعلق نشته. بیا ورسره چې کوم دی د صلاح الدین ربانی هم په دغه حواله سره خپل اعظم سرګند کو خپل هیله سرګند کړه چې زموږ سره کومې وعده شوې دي کومې ژمنې شوې دي نو امکان دی چې ټول ملګري ملکونه او ګاونډي ملکونه د غرنګ لرې پراته ملکونه هغې به خپلې ژمنې پوره کوي او امکان دی چې په راتلونکي کې افغانستان چې کوم دی د یو پرامنه ملک په حیث مخې ته راشي. که داسې نه وي نو چونکې په افغانستان نن د ټولو ترهګرو او د ټولو جنگ جګړو مخې ته ولاړ دی که دنیا غواړي که نړۍ غواړي چې دا جنگ وګټلی شي او دا ملک او دا نړۍ د ترهګرو نه پاک شي نو دې کې به ټوله نړۍ د افغانستان سره مرسته کوي چې په ښه شانتي مونږ د دې لعنت نه خلاص شو. که داسې نه وي نو دا خطره ټوله نړۍ ته را مخې ته کېدی شي.
سمه ده ډېره مننه ریاض موساخیل د معلوماتو راکولو. د پاکستان او افغانستان د ګډو مشرانو په خبري غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ایشیا سره کانفرنس په کوربتوب د پاکستان مننه وکړه او د ویل چې په غونډه کې د افغانستان د سولې او ثبات او دغه سي په یو شمیر نورو چارو خبري شوې دي. د مدریاز مساخل نوریدل په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو او بیا په افغانستان کې د ځینو وسلوالې ډلو له داعش سره د یو ځای کېدو په اړه د خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د پښتوني په ثواب کې صلاح الدین ربانی زیاته کړه
داعش یو صرف دا د افغانستان لپاره محدود نه ده. زما په خیال نن داعش یو ډېر جدي خطر په توګه په منطقه کې ده او موږ غواړو چې لکه نور تروریستي ګروپونو په خلاف چې یو ځای غواړو یو متحده حرکت وشي. زموږ غواړو چې داعش او دا نور نوی چې کوم تروریستي ګروپونه په منطقه کې پیدا شوي دي یو ځای د منطقې د ټولو ملکونو سره یو ځای په یو تفاهم د دې خلاف مبارزه او کمپین شروع کړو.
تاسو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی غوریده او غویل چې باید د داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ځای یو موټی شو. د یو بل خبریال د پښتني په ثواب کې چې آیا د واګا پولې په ذریعه د افغانستان د سامانونو هند ته د تجارت په توګه د وړلو پړې افغان آیا افغان چارواکو له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي او کنه نو د صلاح الدین ربانی وینا وه
غواړو چې دا تجارت د یو خوانه شروع کیږي نه شروع کیږي د دواړو ملکونو لخوا دا غشي حمایت وشي او کومک وشي. څنګه چې تاسو پاکستان ټریډرز غواړي چې سنترال ایشیا ته خپل مال غکې صادرات شروع کړي موږ غواړو چې خپل صادرات د پاکستان له لارې نه د هند ته راورسو او په دې کې موږ زموږ وزیر فایننس منسټر چې وزیر مالیه څو ورځې مخکې دلته راغلی وو پیشنهادونه د هغوی طرف نه شوي وو او امیدوار یو چې د دې موږ ته به یو مثبته جواب د پاکستان له خوا به کیږي چې دا کار زر تر زره شروع شي. موږ غواړو چې د اقتصادي د توسیع لپاره او د تجارت لپاره هر څنګه چې کیږي د تجارت د رونق او ترقي لپاره دا هر زر تر زره تجارت شروع شي او دا کم ستاسو چې کوم خواهش دی چې ستاسو ترکونه او ستاسو ټریډ د افغانستان د لارې مرکزی اسیا ته لاړ شي. موږ غواړو چې زمون تجارت شي هغوی خپل مال او خپل صادرات شي د پاکستان د لارې هند ته ورسوي.
تاسو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خبري اوریدلې چې نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس وروسته یوې خبري غونډې ته کړې وي. په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او په خبره چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او نړیواله ټولنه یې په بشپړه توګه درناوی کوي. دغه سي بیا د افغانستان ولسمشر د ایشیا سره کانفرنس ته ویلي دي چې ترهګری یو نړیواله مسأله ده او د ختمولو لپاره سیمه ییز او نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مساخل په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان خارجه دفتر کې د آسیا زړه وزارتي غونډې ته د خطاب دوران افغان ولسمشر اشرف غنی کډوالو ته په ځای ورکولو د پاکستان حکومت او ولسمننه وکړه او زیاته کړه چې افغانستان د سیکیورټي سره سره په معاشي او اقتصادي ترقی هم پاملرنه ورکوي چې له وجې به ډېر زر افغانستان د ګاونډي او لرې پرتو ملکونو لپاره اهم ملک جوړ شي. دغه لړ کې د نوې سړکونو هوایي ډګرو توانایي د منصوبو په ګډون د بنیادي ډانچې ذکر وکړو. د امنیتي صورتحال په ذکر کولو ډاکټر اشرف غنی ویناوا چې د دې لوی وجہ تر هغه ډلې دي چې د نړۍ مختلفو ملکونو نه دلته راغلي او دوی سره پسنه سره جوړ مرستي کیږي. نو موړي زیاته کړه چې دا خلک نه یوازې د افغانستان بلکې ټوله نړۍ لپاره خطر ده نو ځکه به د دوی خاتمه لپاره یو موټی کېدل وی.
منګ ستاسو د ټولو په ځای جنگیګو زمنګ بی ګنا خلک ووجلې شو زمنګ ماشومان او زنانه ووجلې شوې زمنګ په سکولونو جمعاتونو او نورو عامو ځایونو ډیر په بدردۍ سره حمله وشوي. د دې مسلې حل به په شریکه لټول وی. دا ایوازي د افغانستان مسله نه ده او نه افغانستان په ایوازي حل کولې شي. په کار د چ استنبول پروسا او دارنګ نور سازمانونو او غوندو کې ایوې موافقه ته رسیدو کوشش وشي چې او پیژنو کم خلک زمنګ شریکو ګټو د پاره خطر پیدا کیږي.
threaten our common interest.
د دین وړاندې خپل خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وې چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او ټول نړۍ د دې احترام کوي. د وزیر اعظم په خبره د ټول منطقې او نړۍ امن او استحکام د افغانستان سره تړلې دی.
منګ پدی پوه یو چې ترهګری او انتها پسندی د ټولو شریک دښمن دی او د دې لعنت نه خلاصېدو د پاره به ټولو له شریک کار کول وی. دې لړکې د پولو په خشن تنظیم کول دي چې د ترهګرو د یو ملک نه بل ملک ته د تلو راتلو مخاوني ولې شي، ځکه چې په پوله د کډوالو په جامه کې وسلوال زیرازي او خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي. پاکستان د ترهګری خلاف پوخ عزم لري او د داعش په څیر پیدا کیدونکو خطرې به زمنګ عزم کمزورې نه کړي. منګ ټولو له د سیمایز سلامتۍ په خاطر خکارا مشترکه اقدامات کول پکار دی.
غونډه تا رستو د ترکی او هند خارجه وزیرانو په ګډون نورو لوړپوړو هم ویناګانې وکړې. د دې نمخ کې نن سهار 8 بجې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته رسیدلی وو. په نور خان ایئر بیس وزیر اعظم نواز شریف، وفاقي وزیرانو او د درې وڼو ځواکونو مشرانو هاغلی ته هرکلی وې. د افغان صدر په درناوي کې د یویش توپو سلامي هم ورکړې شوه. هاغلی اشرف غنی به د آسیا زړه 15مه غونډه کې د ګډون نصر بیرا د پاکستان وزیر اعظم او نور مشرانو سره هم ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سورزو د یو بل رپورټ طرف ته. په اسلام آباد کې د ایشیا سره استنبول بهیر پنځمه غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو لخوا په مختلفو مسلو خبري شوې دي. دا چې دا کانفرنس به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته څومره لاره هواره کړي، د احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې اورو.
د آسیا زړه استنبول پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. که څه هم دا کانفرنس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي، خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي. تمه څرګندیږي چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي، ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي وه چې له افغان ولسمشر سره به د کنفرانس تر څنګ نورې لیدنې هم وسي چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې پاکستان څو ځلې خپلې ژمنې ماتې کړي او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي.
پاکستان خو آمادګي ښیلی ده، څو وخت کېږي چې وایي موږ آماده یو، لیکن آماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخه سیاست کوي. نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاسي بې باوري کړي دي. نو دا ځل تضمین باید موجود ولري. تضمین دا ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې موږ ته تضمین راکړي، بل هغه نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکرات او اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکیل دي هغوی سره مو صلح مذاکرات وکړي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری ښار کې وسو. ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کېدی، خو دوه کاله وړاندې لا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا قربتوب یا چمتو کول وړاندیز وکړ، خو افغان حکومت زړه شنه کړی. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي، د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي.
ظاهره خبره پاکستان ډېر کنټریبیوشن کولای شي، ډېر مدد کولای شي، خو چې اول د کابل او د اسلام آباد په یو بل باندې اعتماد پیدا شي چې دا ور چې خبرې کوو هغه به سر ته راشي. دوی اصلي مرض دا دی چې خبرې وکړي، کولونه وکړي، خو سر ته نه راشي.
افغان ولسمشر اشرف غنی واکته تر رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو لنوي سره د نشلو لپاره هڅې ګړندې کړې، خو په کابل کې تر خنړیو بریدونو وروسته غنی وویل چې پاکستان د هیواد په ضد نایلان کړې جګړه پر مخ وړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د کورونو چارو پخانی وزیر رحمان ولک ویلی دی تر هغه پوری با سیمه کې امن نشي راتللی تر څو چې په پاکستان او افغانستان کې په بشپړه توګه امن راغلی نه وي او پاکستان او افغانستان یو بل باندې باور نه وي کړی او یو بل سره ملګرتیا په سمه توګه سرته نه وي رسولی. د 13 ورځې په کویټه کې د سینټ لزنو غړو سره په یوې خبري غونډه کې دا خبري کړې دي چې تفصیلي درته خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی د کورنۍ او چارو وزیر او دغه هیواد د سینټ د کورنۍ او چارو د اوسنۍ کمیټې مشر رحمان ملک وایي تر هغه پورې چې په افغانستان کې امن راغلی نه وي په پاکستان کې هم امنیت ښه کېدلی نه سي. د ملک په خبره د پاکستان سلامتي د ګاونډي هیواد افغانستان په بقا او سلامتي کې ده. دا خبرې نوموړي د سې شنبې په شپه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په کور کې د پاکستان د سینټ د کورنۍ او چارو د کمیټې له نورو غړو سره ګډ په یو خبري غونډه کې کړي.
افغانستان کی سروایول، افغانستان میں امن،
د افغانستان بقا او په افغانستان کې امنیت همدا د پاکستان سلامتی ده. له همدې وجه موږ ډیر واره افغانستان ته د مثبتې دوستۍ لاس ور وغځاوه او نن یې هم ورغځوه. لکن کله چې د دوی له پولې سره تیرمه ټریننګ کمپونه وینو نو بیا خو به مو زړه خامخا دردیږي. زه دا وایم لکه څنګه چې دا وخت په منځني ختیځ او نړۍ کې داعش وسله واله ډله فعالیت کوي، دلته په سوهیلي آسیا کې د امن راوسترو لپاره تر لو زیات اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستي وي.
افغانستان او پاکستان کی دوستی.
د پاکستان پخوانی د کورنۍ او چارو وزیر په دې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د دوی او افغانستان ترمنځ په دوستۍ کې لوی خنډ هندستان دی او په خبره یې هند تل هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي.
انډیا کبي نه جايگا کې افغانستان کی
اور هندستان کله هم نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ وي. او زه اوس هم وایم، مخکې مې هم ویلې چې له هغې غاړې دلته اوس هم لاسوهنه کېږي. لرې څه د کوم هیواد چې د امنیت د چارو سلاکار داسې بیانونه ورکوي چې که تاسو داسې نه کوئ نو له بلوچستان لاس ومینځئ. کله چې هغه دومره په ډاګه داسې خبرې کوي نو زه هم دا ورته وایم چې تر خبرې له مخه تاسو باید سوچ وکړئ چې له چا سره تاسو خبرې کوئ. د برابرۍ په بنیاد به خبره کوئ، موږ هم له تاسو سره برابر ریاست یو. که څه هم رحمان ملک په دې خبري غونډه کې پر هند او افغانستان په بلوچستان کې د لاسوهنې تور پورې کړ، خو د یادو دوو هیوادونو لخوا بیا تل پر پاکستان ورته تورونه پورې سوي چې د دوی لاسپوڅې په هغو هیوادونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته سوره د پاکستان مرکزی حکومت د خبريالانو د خوندیتوب لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. ویلي دي چې د وجل شو خبريالانو د مقدمو لپاره وکیلان به د حکومت په خرچا کار کوي. وفاقي حکومت مرکزی بیان او د اطلاعات او د خبرونه وفاقي وزیر ویلي دي چې ترهګرۍ پر ضد د ټوپک او د قلم جنگ روان دی. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په دې ورستو کې کراچۍ، لاهور او سرګوده کې په مختلفو پرایویټ ټلویزیونو د نامعلومو خلکو لخوا بریدونه شوي دي، د پاکستان وفاقي حکومت د مطبوعاتي ادارو تحفظ لپاره د کورونو چارو وزیر په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده. د اطلاعاتو د خبرونو وفاقي وزیر پرویز رشید دې لړکی تیره ورځ په اسلام آباد کې مطبوعاتو ته ویلي وو ریزر به په اسلام آباد کې د مطبوعاتي ادارو تحفظ له د ټولو قواوو په مشاورت سره غونډه کیږي. د ده په وینا چې سبو کې به هم د خبریالانو او د مطبوعاتي ادارو تحفظ له د متعلقه چارواکو کو سره غونډه کیږي. د زیاده کړه چې د وشل شو خبريالانو مقدمو لپاره به وکیلان هم ټاکل کیږي او د وکیلانو خرچه به هم د حکومت په ذمه وي. دا هم اویل چې د ترهګرۍ په ضد سربې ازب اپریشن کې د خبريالانو مرسته هم شامل ده. د ذکر د سخت کال په ټانک او کوهاټ کې د خبريالانو وجن نه علاوه کراچۍ، لاهور او سرګوده کې پرله پسې په پرایویټ ټلویزیونو بریدونه شوي دي او په دې لړ کې د خبريالانو لخوا د خپل تحفظ لپاره احتجاجونه هم شوي وو. د خبريالانو تحفظ لپاره جوړې کړې شوې کمیټې په اړه خبريال شمیم شاهد وایي هغه فکر نه کوي چې د دې کمیټې د لارې به د خبريالانو امیدونه د حکومت نه پوره شي.
هغه هم مکمل پات راغلي چې سلوګو ورځو کې په کراچۍ کې بریدو شو، په ګجرات کې بریدو شو. دا شان بل د خلک چې څنګه هغه هم د خطرو د لاندې دي، دړکی اور کیږي، خطو ناراضي، ټلیفونونه کیږي. موږ نه پوهیږو چې دا څوک دي، څوک نه دي. خو د پخپله ځاني د عوامو چې دا سیول حکومت هغه چودري نثار دی او هغه پر خطر دی، هغه په دې کې بالکل ناکام دي او بے بس دي.
یو بل خبريال عکیل یوسفزی په نظر چې یو داسې کمیټې د خبريالانو تحفظ او حقونو له جوړول پکار ده چې په هغې کې د خبريالانو د تحفظ نړیوالې ادارې او د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي شامل وي.
نصرف دا بین الاقوامی چکم دا جرنلسٹ ارگنائزیشن دی اگی دا پاکستان سیکورٹی فورس دا پاکستان چکم تنظیمون دی صافیا دا دیو دی مشترکہ یو کمیٹی جوڑ شی یو میکانیزم دی ول جوڑ شی یو روڈ میپ دی ول جوڑ شی دین علاوہ کم صافیان چے دا پاٹا راوت دی دا گے دا بحالی دا پارا یا اگی تا دا تحفظ دا پارا خصوصی اقدامات ضروری دی او کدا سی و نکڑے شو زما خپل نظر دے چے دا وس پاکستان پ دریم نمبر بند رے دی او بالکل پاول نمبر بند رے شی
خبرونه نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې غړو هیوادونو د افغانستان او د سیمې پر امنیت او اقتصادي پرمختګ بحث وکړ. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی، د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د سوارلسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي برخه اخلي. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلنکن ګډون وکړ. په غونډه کې د افغانستان د سیمې پر امنیتي حالاتو او د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیلېدو بحث وشو. نن مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی یوې ګډې خبري غونډې ته وینا وکړه. صلاح الدین وویل داعش او نورې وسله والې ډلې د ټولې سیمې د امنیت لپاره خطر دی. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د ایشیا زړه کانفرنس ته وویل د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره باید ګاونډي هیوادونه سنجیده رویه خپل کړي او په خپلو سیمو کې ترهګر ډلې له منځه یوسي. د پاکستان د سرکاري هوائي کرخې پی آی اے کارکونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې په پوځي اډه د وسلوالو په برید کې 10 ملکي وګړي وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي یو وسلوال اوس هم په دغه هوائي ډګر کې درنه موجود دی او ډزې کوي. د دغه حمله سره سلسله ریښ ساته وشو. نېټو ویلي په دغه حمله کې عسکرو ته تاوان نه دی رسیدلی. طالبانو د دغه حمله ذمہواری منلې ده. امریکا د هغو راپورونو د پخلی هڅه کوي چې تر مخه ایران تیره میاشت ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود بالستیک توغندۍ کارولې دي، خو بلخوا ایران دغه تورونه ردوي. او د ترکی په لویدي ساحل کې پرون دی یوې بیړۍ د چپک کېدو له کبله شپږ افغان ماشومان مړه شوي دي چې د یو عمر پکې یوازې شپږ میاشتې وو.
لند خبرینم د فرخند افسد نوورې د لوریدونکو اوس په پاکستان کې د رابیا اکرم خان نوورو چې د پاکستان سن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان سیاتر او رسپانو د ایشیا زړه کانفرنس په اړه خپل اداري لیکلي دي. وحدت رسپانو خپل اداري کې لیکي چې د ایشیا زړه کانفرنس غونډه د پیل کېدو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا و چې پاکستان افغانستان ثبات تلپاتې امن غواړي، ځکه چې په دغه هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان یو بل لپاره لازم او ملزم دي او د دغه دواړو هیوادونو د امن او بدامنۍ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اثر لري، نو ځکه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان او افغانستان مشرانو لاسونه یو کول د وخت ضرورت دی. ادارې مخکې لیکي چې په پیرس کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا مثبت اړخ ته روانې دي، او د افغانستان صدر اشرف غنی له خوا د ایشیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستل د دې خبرې اړخ ته یو مثبت اشاره ده چې د پاکستان او افغانستان مشران په سنجیدګۍ سره د خپل منځي باور او اعتماد لپاره د خلوص ټکي هڅې کوي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې دغه حل وسلو سره به نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوطې شي، بلکې راتلونکي کې خپل منځي رابطو سره د دې غلط فهمیانی به هم له منځه لاړ شي. بلخوا د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورسپانه خپل اداریه د پاکستان او هندوستان په اړه لیکي او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمېر تاوتریخوالی راغلی دی، ولې بیا هم د دوی ترمنځ څه نه څه خبرې اترې روانې وي او یو وار بیا دواړه ملکونه د خبرو اترو لپاره هڅې کوي. ادارې لیکي د خبرو اترو دا لاره ډېره مهمه وي او همدې له وجې دواړه ملکونه په دې څو ورځو کې په بینکاک او پیرس کې یو بل ته نږدې شوي دي، او بیا په خاص توګه د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودی ناسته مهمه ده. اداریه وایي د وزیر اعظم د ملاقات وروسته په دې خبره اتفاق هم شوی و چې د دواړو ملکونو خارجه سیکریټریان به هم د خبرو اترو لپاره مخ په وړاندې سي. ادارې زیاتوي چې پاکستان او هندوستان به د دې غونډو نه ډېرې ګټې ترلاسه کړي، او د دې پرته چې دواړه ملکونه په تیرو وختونو کې یو بل لپاره ناخوښي څرګنده کړې ده، اوس مخ په وړاندې روان دي. ادارې لیکي د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د هندوستان د خارجه چارو وزیر د پاکستان دوره د یو درون هرکلی وړ ده، او همدې لړ کې مونږ د یو ښه سباون هیله لرو. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان د صدر او د هندوستان د خارجه چارو وزیر پاکستان ته د راتګ نه ښکاري چې د تاوتریخوالي په کیفیت کې د کموالي امید ضرور کېدی شي. ادارې وایي که وکتل شي نو په منطقه کې د دې درې واړو هیوادونو لپاره د خبرو اترو نه علاوه بله لار نشته. ادارې لیکي باید چې د درې واړو هیوادونه یو ځای کینی او د امن په ځای کېدو نه د دې ملکونو ترمنځ معاشي تعلقاتو ته وده هم ملاوي دی شي، او هیله ده چې د افغانستان او هندوستان د مشرانو پاکستان ته راتلونه به مثبتې نتیجې مخې ته راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي امریکا د ویزو ورکولو پروګرام ته لسره کتنه کوي. دا لا غرستو دا چې یو پاکستانی خزی او د خاون په امریکا کې سوار لس کسان او ژل بل پلو. انډیپندنت ورځپاڼه بیا په لیکنه کې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په پراخې دو باس کړی دی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکونو نورې برخې تاسو وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د لیکنې په پایل کې لیکي چې په تیر کال کې امریکا د تفشین ملک په نامه میرمنې په ګډون 1519 پاکستانی وګړو ته اجازه ورکړې وه چې امریکا ته ولاړ سي او هلته له امریکایي وګړو سره واده وکړي. چې کله تفشین ملک د ډسمبر پر دویمه نیټه د امریکا په سین برناردینو ښار کې د 14 کسانو په وژلو کې ښکېله وګڼل سوه، نو ورسره د ویزې ورکولو هغه پروګرام په اړه هم پوښتنې راپورته سوې د کوم له مخې چې د پاکستاني نجلۍ امریکا ته تللې وه. د امریکا د پښتنو ګرویژنو مرکزی ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې تفشین ملک شای امریکا ته تر تلو وړاندې سخت دریځ سوی وي او امریکا ضد سوی وي. اژانس لیکي چې د امریکا حکومت اوس د ویزو ورکولو هغه پروګرام ته لسره کتنه کوي د کوم له مخې چې په دې هیواد کې میشت ځوانان یا پیغلې په نورو هیوادونو کې تر کوژده نه وروسته د ژوند ملګري امریکا ته ورغواړي. د امریکا د کورنی امنیت مشر یې جانسن اژانس ته ویلي چې دوی دې پروګرام ته کتنه کوي، خو هغه دا نه دي ویلي چې څه ډول بدلون به پکې کوي. اژانس لیکي چې امریکا په 2014 کال کې ټولې 9.9 میلیونه ویزې جاری کړې وې، په کوم کې چې یوازې 0.3% ویزې کوژدن سو ته ورکړل شوې وې. د امریکا ویزې لپاره له درخواست ورکوونکو څخه لږ تر لږه یو مخامخ انټرویو کیږي، د ګوتو نشانونه یې اخیستل کیږي، نوم یې د امریکا له ترهګر ګرځول سو لیست سره کتل کیږي، د کورنۍ د غړو په اړه معلومات اخیستل کیږي، په خوا کړو سفرونو ته یې کتنه کیږي چې چیرې تللی او چیرې یې کار کړی دی. اژانس لیکي چې که چیرې په دې پورته یا د سو معلوماتو کې یو هم په ټاکل سوي معیار پوره نه وو، نو درخواست شایرت کړل سي. بل پلو انډیپندنت ورځپاڼه بیا په یو لیکنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر پراخېدو بحث کړی دی. ورځپاڼه د یو تحقیقاتي رپورټ په حواله لیکي چې داعش په افغانستان کې په ورو ورو قوي کیږي او له طالبانو څخه وسلوال ځان ته جلبوي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې دا رپورټ د افغان ځواکونو لوړپوړو جنرالانو تیار کړی دی او په روانه اونۍ کې به یې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي. رپورټ خبرداری ورکوي چې داعش له ختیځ ولایت ننګرهار وروسته اوس په جنوبي ولایت هلمند او دو نور ولایتونو کې هم نوي وسلوال د ځان ملګري کوي. د هلمند ولایت یو ځایي مشر ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی په کلي کې د داعش تورې جنډې ولاړې دي او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي تصویرونه هم لیدل کیږي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره فارن پالیسی مجلل کې چې د پاکستان پوسټ په هیواد کې د لیکوالانو خبريالانو پر ضد یو نا اعلان کړي جنگ پیل کړي دي، کوم چې د هیواد د مشکلاتو په اړه د پوسټ د بیانې سره مرګلې نه دي. شاین بنیری د لیکنې سنوري برخه تاسو ته وړاندې کوي.
ډاکټر محمد تقی لیکي چې د پاکستان پوسټ په میډیا کې د هغه لیکوالانو او خبريالانو اوازونه خاموشه کوي کوم چې د افغانستان او قبایلي سیمو په اړه د پوسټ په پالیسیو تنقید کوي او یا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په موضوعاتو لیکل کوي. نوموړي لیکي چې هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په یو ورځپاڼه کې کالمونه لیکل چې پکې د پاکستان د پوسټ په پالیسیو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو افغانستان ته په لیږلو انتقاد کېده. د روان کال د نومبر په 28 نیټه هغه خپل ایډیټر یو ایمیل ولیکلو چې پکې لیکل شوی و چې د پوز لخوا د فشار لکبله د هغه کالم نور نشي خپرولې. د ورسپانې په ادارتي صفو کې د مداخلت لکبله د ورسپانې مشر ایډیټر راشد رحمان هم د خپل چوکې نه استعفا ورکړه. ډاکټر محمد تقی وړاندې لیکي د هغه دریز دا و چې پوز په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه کومې دعوې کوي هغه سمې نه دي، ځکه چې پوز د هغه وسلوالو پر ضد خو ګامونه اخلي کوم چې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هغه ته هیڅ نوایي کوم چې د کرخې هغه اړخته اوړي. د نوموړي په وینا د پوز د دې پالیسیو له کبله د پاکستان ټولنې او په خاص توګه پښتنو ته ډېر تاوان رسیدلې دی. ډاکټر محمد تخیلی کی د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ دعوی رښتیا نه دي. په پاکستان کې په میډیا یوازې هغه سخکار کیږي یا ویل کیږي کوم چې د پوز نه منظور شوی وي. نوموړي په پای کې لیکي چې سیاستدانانو دوه مهمې خبرې پوسټ ته پریښې دي، یو دا چې څوک د وطن سره مینه لري او څوک نه، او بل دا خلکو آواز خاموشه کول کوم چې د پاکستان او د دې د ولس په اړه د فوز د ویژن سره متفق نه دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو سره د ننګرهار چارواکي وای چې په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات په بریالیتوب سره دوام لري، خو د امنیت د راوستلو په خاطر به په سیمه کې زر تنه سیمه ایز وګړي مسله کوي. نور حال د عباس محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا د سې شنبه په ورځ دغه ولایت د امنیتي ادارو د مشرانو او د یو شمیر ولایتي شورا د استادو په ګډون اچین ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د سیمې قومي مشرانو ته په خبرو کې وویل چې دوی به د امنیت د ټینګښت لپاره په اچین ولسوالۍ کې د سیمې زر تنه په وسلو سنبال کړي.
تقریبا 200 کسه محلي پولیس لري، ولې زر کسه نور د اچین لپاره چې بل خصوص هغه د سیمې خلک وي او په دې سیمه کې به زمونږ تر شا ولاړ دي. دا خیزش په نامه باندې هغه اعلان مرته وکړو او دوی هم په یو غږ باندې زمونږ د نظامي قوتونو حمایت اعلان وکړو او موږ مطمئن یو چې دا همغږي په
سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې تجهیزات به دوی ورته برابروي، خو د شینوارو ولسونه دي د خپلې سیمې د امنیت په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب قول اردو قماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری به وویل چې د دوی سرتیرو د داعش وسلوالو پلان لماتې سره مخ کړ.
داعش نه فیصله کړې و چې د جلال آباد نه ښار ته بننه وځو او جلال آباد ښار به نیسو. اوس هم ژوندي دي دغه سربازان، دغه خلک چې دفاع یې وکړه په دغه کمې امکاناتو سره داعش ته وخت ماتوونکی ځواب هم ورکړو.
بلخوا د ولایتي شورا وکیل زبی ولا زمری وویل که په لومړي سر کې ولایتي او مرکزي امنیتي ادارو د داعش د راتګ مخه نیولې وه، نو اوس به د شینوارو ولسوالۍ د داعش په مرکز نه بدلېدلې. د ذکر وړ ده چې له تیرو 2.5 میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ضد عملیات روان دي چې د امنیتي ځواکونو په خبره په دغه موده کې له 200 څخه زیات داعش وسلوال وژلي او د هغوی درنې وسلې هم له منځه وړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ نه
ډیر سخت روان دي تیر یا هر څه ته
نه څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د ای پی خبری ایجنسی په ریپورت کې راغلی دی د کالیفورنیا ریاست په کې په شوی ترهګرې پیښه کې ککړه تاشوین ملک او دغه خاوند سخت دریزه شوی. خو چارواکي وایي معلومه نه ده چې دغه کسان څنګه او چرته سخت دریزه شوی دي. تاشوین او دغه خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په کالیفورنیا کې په یو میله باندې ډزې وکړلې او څوارلس کسان یې ووژل. تفصیل د اسرار العالم مومن نورو.
د ای پی خبری ایجنسی په ریپورت کې راغلی دی د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې بی آی ویلی دی چې د کالیفورنیا ریاست په سان برنارډینو کې په شوې ترګرې پیخه کې ککړه ته شپین ملک او د هغې خاوند سخت دریځې پر لار روان شوی و او لبرې دوړاندې یې په وسلې د هدف ویشتو تربیه هم ترلاسه کړې وه. تشپین او د هغې خاوند روانې میاشتې په دویمه نیټه په سان برنارډینو کې په یوه میله ډزو کې څوارلس کسان وژلي وو. د ای بی آی د لاس انجلس دفتر مشر وای موږ ته معلومه شوې او پر دې عقیده یو چې تاشپین او د هغې خاوند دواړه سخت دریځه شوي وو. خو نوموړی وایي لا هم نه د معلومات چې دوی څنګه او چیرته سخت دریځه شوي وو. البته د هدف ویشتو تربیه یې د برید نه څو ورځې مخکې په لاس انجلس کې ترلاسه کړې وه. په کوم کلب کې چې تاشپین او د هغې خاوند وروستۍ تربیه ترلاسه کړې وه د هغې یو ښوونکی وایي چې د تاشپین خاوند فاروق د نومبر په 29 او 30 یعنی لبري د دوه ورځې وړاندې هلته کې موجود وو. د ده په خبره د فاروق رویه د معمول مطابق وه. چارواکي وایي چې د فاروق له کور څخه هغه 19 پایپونه هم برآمد شوي کوم چې په بمونو بدلېدای شي. لدې وړاندې بیا یې ویلي وو چې دوی دولس پای بمونه برآمد کړي وو. یاد وی چې په برنارډینو پیښه کې 21 کسان جوبل شوي هم وو چې پکې د دوو کسانو حالت نازک دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې دغه پیښه یو ترهګریز برید وو چې پکې بې ګناه خلک وژل شوي. د ده په خبره بریدګر د سخت دریځې په تیرې لاره روان وو خو معلومه نه ده چې دوی د هڅه د کوم تنظیم د څارنې لاندې کړي او که څنګه. چارواکي وایي تاشپین او د هغې خاوند فاروق چې په کومه وسله برید کړی وو هغه فاروق ته یو ملګری په قانوني طریقه اخیستې وه. خو بیا هم چارواکي پر دې اړه معلومات کوي.
مشال ریډیو تاسو سره د اسرار العالم مومن رپورټ مو اوریدو. د خبري جنسي د ټیکدارانو د تنظیم غړو پرون په خبر کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د ټیکو اغستو لپاره د نوو پالیسو له وجې دوی قراردادونه نشي ترلاسه کولی. دوی تور لګولې چې په دفترونو کې ترې رشوتونه غوښتل کېږي چې له وجې په قبایلي سیمو کې د رغونې کارونه په خراب حالت کې دي. نور تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر کنټریکټرز یا د ټیکدارانو د تنظیم یو غړي فدا محمد د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې نږدې درې کال وړاندې د قبایلي سیمو ټیکدارانو ته لایسنسونه ورکړل شول او لږه موده وروسته د ټیکو ورکول لپاره د حکومت د ټیکنیکل بیډ او فینانشل بیډ په نوم د نوې پالیسو له وجې د خیبر ایجنسیز زیاتره ټیکدارانو ته کارونه نه ترلاسه کیږي.
کارونه نه متاثر کیږي، ټیکدار به راځي ته متاثر کیږي ډیره زیاته. فرض کړئ موږ تقریبا وایو چې په خیبر ایجنسی کې 60 نواخل شپیتو نا تا اویا پور ریجستر ٹیکاداران دی که اسی دا پوسٹ پری کوالیفیکیشن تشی آگا که بطول 5 یا 10 8 پور کسان کوالیفائی شی دا نور بس بیکارا ناست بی.
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو د تنظیم نائب صدر بادشاہ خان وایي چې د ټیکنیکل بیډ، فینانشل بیډ او ټیکنیکل سینکشن غوندې پالیسو سره سره په دفترونو کې بغیر له پیسو کار نه کېده هم دوی ته ډېرې ستونزې راپورته کړې دي.
ټولو نړومبۍ خو فاټاله چې څوکم راځي نو هغه کس راځي چې لکونه روپۍ لګوي او بیا پر رشوت باندې چې کنده پوسټینګ کوي او بیا چې فاټاله راشي نو په دواړه لاسه بیا فاټا او د فاټا خلک لوټ کوي. بیسیکلی پالیسی خدا دا د فاټا د خلکو ستونزې ډېر سیوا دي مسالې د پرخه مو کی ما په خیال دا ګورنمنټ نشي کولای چې د فاټا د خلکو ستونزې اثر ته ورسوي.
د خیبری جنسیل ټیکدارانو د تنظیم غړو په خبری کانفرنس کې په پبلک هیلت یا د عامې روغتیا په اداره ټکونه وکړل او وی ویل چې په یاد اداره کې ډیر کارونه او بلونه ایثار دي. خو د خیبری جنسیل د پبلک هیلت ډویژن سپرنټنډنټ انجینیر اشرت علی وایي چې د دوی په اداره کې یو کار هم نه دی ایثار.
کم شی ماتا نزین و ایکسین سر ایڈسکیشن نباز آگا شیف ہوگا رہن مدد دیر کو مونگ سا اس قسم پیندنسی نیشتا خوش ہوئے گا نا اس قسم پیندنسی نیشتا اور کم یو شیج رہن آگا ایکارڈن تو رہی آگا وقت فوراً یو روز من ایساری گی زمونگا ہوتا انٹر لشی بھی بنی دی زمونگا ہوتا سلوائزیشن بایا تھا یو شیع کلے زمونگا چکم ریسپانسیبیلیٹی کی رازی اور ریسپانسیبیلیٹی کو ٹائم فیکٹر دیا مونگا رہ پورا کو اوکی مائٹ روشی دے کرا دے آگا پوجہ بالے بھئی آگا سی این ڈبلیو پر زمونگا خود مرا کرو نم نہیں زمونگا ورک روڈ ہم دا سی زمرا لگا
د خیبر ایجنسی د ټیکدارانو وینا ده چې کچري حکومت د دوی ستونزو ته پام ونکړو نو دوی به په خیبر ایجنسی کې په ټولو روانو منصوبو باندې احتجاجن کارونه بند کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په قبایلي سیمو کې شاوخوا 2000 استادان خپلې ذمهواري ترسره کوي خو وایي چې له تېرې هفتې راهیسې دوی په احتجاج لاس پورې کړی دی او حکومت چې ورسره کومې ژمنې پوره کړي دي هغه نه دي عملي کړي. بل خو د قبایلي سیمو زده کوونکي چې لا د وړاندې نه ډېر متاثره شوي دي هغې باندې به د احتجاج څه اثر وي؟ تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو په زرګونو استادان د تیرې هفتې راهیسې په احتجاج دي او د تیرو دوه ورځو راهیسې په سلګونو اسلام آباد ته تلي او مظاهره کوي. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر دي دوی ته هم ترقی او مراحت ورکړل شي. په داسې حال کې چې قبایلی سیمو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره سیمو کې سکولونه وخت په وخت بند پاتې شوي، د استادانو لخوا د احتجاج په نتیجه کې به قبایلي ماشومانو باندې سا سرات غورځيږي. د چارسدې باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت یې په اړه وایي.
د سره پدې ماشومانو صرف ټایم نه ځای کې بلکې دا د سره داسې کار مشي چې د سره زمونږ نوې نسل چې دی هغه په بل لار روان شي، په بل لار په دې وجه باندې هم چې یو بل مسله بل څه تاسو په کوټه کې ما آی ډی پیز مسله چې وایي کوم د اپریشن په وجه باندې تل به پوره شي وو یو کې څه خلک واپس کور ته بیرته خلال زما خلک په کور ته بیرته لا لاړ نه دي او چې کوم کور ته بیرته لاړل هغه هم لا مکتبونو ته هغه سم نه دي ځکه څه چې مکتبونو یو متاثر شول څه سبق یې هغه ته ګډ وټ شو څه سبق یې بیا چې کوم د هسپیټل ته لاړل.
داراز د تعلیم په خوانی صوبایي وزیر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې قبایلی ماشومان ډیر ذهین دي خو حسینه چې دا حالات یې نور لارو ته مجبور کړی.
قبایلی علاقه کې چې دا زموږ دا ماشومان دې ډېر تکړه ډېر قابل دې خدای خاص دې دماغ ور کړی دا چې کم ده کې دې ترای شي وی دي چې دا موقع ورته ملو شي دې چې تلې دې هغه آوټستانډینګ هغه رزلټ راغلی دې هغه دې دا ډېر افسوس خبره ده چې دا پښتانه ماشومان دې تر هغه نشته موقع ورته نشته اس کې او دې نه زموږ هغه نور مسلې هم جوړیږي دا ټول چې دا حالات آشان تو خراب شوی دن پتا ہوں گا چه معنی زکر چه معشوم کو لکه تشپاڑو سکوالو تلس سکوالو بلکه شل کالو پوری تربیه گریجویشن پوری آخو بکار چه بس تعلیم سورا منسلی کیاو چه آخا نین آخا خود خبر ده چه خالی مازو چین آخو ده شیطان مازو یاو بس غلط غلط سوچین آخا غلط غلط سکوین آو بیا وزراج.
په دې پوښتنه چې د قبایلی زده کوونکو د دې کمی پوره کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر فضل رحیم مروت وویل پکار دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار وکړي. نو موړي زیاته کړه
اوس دې څه پکار ده چې لا خو چې دا سیو کې لکه د چوټي چې کم ده چوټي نه چې وي ستي هغه ورته کم ولغواړي لا بچتا هغه استادان چې کم دي کا استادان خپل غړي اخلاص نه پیداغه قرباني ورکي لا کومه ترته وي چې تاسو دا قرباني ورکي چې موږ تاسو ته لکه زیاته وظیفه په دغه ورځ باندې درکو او تاسو ته د پیریډ چې کم دی مثال دا چې به وشمیرو چې عموما په سکولونو کې دیش منټه پیریډ وي کدا دیش په ځای باندې سرویس منټه شي لا 15 منټه شي دا هم یو طریقې کار دی. بل دا چې ویچاري چې پیریډ لږ کم شي
د تعلیم ماهرین وایي پکار دی چې حکومت ازر تر زره د قبایلی سیمو د استادانو مسلې حل کړي او استادانو ته پکار دی چې د بیلابیلو مشکلاتو له وجې د ماشومانو کوم وخت ضایع شوي د هغې په پوره کولو کې د حکومت سره پوره تعاون وکړي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ته په خوست کې یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي چې د سولې د مفکورې په خبرولو کې باید خزي هم راشي او خپل کردار تر سره کړي. دی وایي چې د خصو په کورنۍ او په ټولنه ډیر غیز وي او غي د سړو ذهنونه هم بدلول شي، نو باید چې د امن او دغه سي د ثبات پر اوستلو کې خزي هم خپل ونډه تر سره کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې اورو.
په خوز کې اوشمیر خزینه مدني فعالان د نجونو او خزو د تعلیم د پراخیدو لپاره سوله اړینه ګڼي. دوی وایي که سوله وي نجونې ښوونځیو ته تللی شي، قانون او عدالت پلی کیږي، او د عدالت د تامین په صورت کې په طبیعي توګه د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی هم له منځه ځي. یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د خوز خزینه مدني فعالانو په هغه ناسته کې وکړي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د عامه پوهاوي د شپاړس ورځني کمپاین په درشل کې جوړه شوې وه. په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې کمیټې یا یونیسیار یوې تنې استازې محبوبه سعادت په خپلو خبرو کې ویل چې
سوله د دې باعث کېږي چې په یوه هېواد کې د خشونت کچه راټیټه کړي او د تعلیم سطح لوړه کړي. هر څوک چې په سوله کې ژوند کوي هغه حتماً پرمختګ کولی شي، قانون هم په سمه توګه تدبیر کېدای شي او خلک پرمختګ هم په سمه توګه کولی شي، ځکه سوله چې موجوده عدالت تمنیدای شي، نو عدالت چې موجود وي تاوتریخوالی له منځه تللی شي.
د سواد زده کړې برنامې مشر خاور امیری په سوله کې د ښځو رول مهم یاد کړه. وی ویل چې دوی باید د حکومت او د هغو کسانو ترمنځ چې د نظام واستول مخالفین دي د سولې په کولو کې مرسته وکړي.
سوله چې نوي نه مکتب شته نه وظیفه وي، سوله چې نوي خو جنگ دی، کورونه چې ولته مروار دی موږ نه مروار دی موږ سره جنگیږي، هغه ټول سوله ته ضرورت لري. موږ تاسو وسیله یو چې باید دای سره موږ کومک وکړو.
د ګلالۍ په نوم یو خوستې پیغله خپل همزولې خويند زده کړو ته هڅوي.
سوله ته موږ ډېر اړتیا لرو، غواړو چې هر چاپریال موږ لپاره سوله ییز وي او موږ کولای شو چې په آرامه توګه زده کړو. ځینې کورنۍ کې د خزې پر وړاندې تاوتریخوالی شته، نو له دوی نه مې هیله ده چې له هغوی سره د تاوتریخوالي څخه کار وانه.
په خوست کې د سولې شورا د عامه پوهاوي مشر سپین روان نورزی هم په خپلو خبرو کې په دې باور و چې ښځې په خپلو کورنیو تاثیر لري.
که چیرې زموږ او تاسو خویندې په خپلو کورونو کې خپلو ورونو ته د سولې تلقین وکړي، هغه سوله چې د ټولو افغانانو ارمان دی او ټول په دې هیله دي چې باید موږ په سوله کې ژوند ولرو، هغه به تامین شوی وي.
د یادونې وړ ده که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته تر یوه بریده د زده کړو شرایط برابر شوي، خو لا هم د افغانستان سویل او ختیځو سرحدي سیمو کې زرګونه نجونې او ښځې د زده کړو بې برخې دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال لیډیو تاسو ته اوریدونکو ست خبرونه په اخر کې یو سلبیا د فرخند اسد نه لند خبرونه اورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې غړو هیوادونو د افغانستان او د سیمې پر امنیت او اقتصادي پرمختګ بحث وکړو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ شي په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکو برخه واخیسته. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم وشوه. په دغه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ګډون وکه، چې پکې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو او د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیلېدو بحث وکه. نن مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په یوې ګډې خبري غونډه کې د ایشیا زړه کانفرنس د سلوېختو نه زیاتو نکاتو اعلامیه خبره کړه، چې پکې د سیمه ییز امنیت، اقتصاد، تعلیم او افغان کډوالو په شمول مهم موضوعات شامل دي. بلخوا نن وزیر اعظم نواز شریف ته هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هیات سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوه هیوادونو په تعلقاتو یې خبرې وکړې. د پاکستان د سرکاري هوایي کرخې پی آی اے کارکونکو پرون د سند په کراچۍ ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حکومت هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې په پوځي اډه د وسلوالو په برید کې 8 ملکی وګړي وژل شوي دي او 13 نور ژوبل دي. د دغه حمله سنا سلسله ریښ ساته وشو. نیټو ویلي په دغه حمله کې عسکرو ته تاوان نه دی رسیدلی. طالبانو د دغه حمله ذمہواري منلې ده. امریکا د هغه راپورونو د پخلی هڅه کړې چې تر مخه یې ایران تیر میاشت ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود بیلستیک توغندې کارولې دي، خو بلخوا ایران وایي د دوی توغندې د جوهري موادو د لیک لپاره نه دي جوړ شوي. او د ترکی په لویدیځ ساحل کې پرون دی به بیړۍ د چپکېدو لقبل شپږ افغان ماشومان نشوي دي چې د یو عمر پکې شپږ میاشتې وو. چارواکي وایي په بیړۍ کې سپاره اته تنه نور بچکړل شوي دي.
لند خبرینم د فرخند اسد نوارې د لوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویاند د فرخند اسد او تکنیکی همکار اساق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.